Hadi herkes maraton.
دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ دفاع وزارت له هغه ټولو کسانو ملاتړ خوده شي د افغان ځواکونو ترڅنګ د طالبانو پر ضد جنګیږي
نو د دفاعي امنیتي افغانستان واره بګونه لازم حمایت خواهد کرد از فرانسوي سلام و مهمات گرفته تا دیگر ضرورت
دا ورسته له هغه چې زینو سیمو کې پخوانی مجاهدینو وسله اخیستي او وای د طالبانو پر ضد به جنګیږي په کندهار کې وچکالی او کروندګر اندېښمن کړي
دا وچکالی خو نو تر خلکو باندې ډېر غټ تاثیر کړی دی چې مینداري لري او نور څه پیسې لري
د روغتیا نړیوال سازمان وایي کووید 19 واکسین د کرونا د ډلتا بڼې په وړاندې خورا موثر دی په مراکش کې ښځې د ارګان په نوم له یو غرنیز بوټي غوړي تولیدوي تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شبر اورو
د روزګان له چوری ولسوالی افغان ځواکونه وتلی او د میدان وردګ جغت ولسوالی طالبانو نیولې ده د بلخ ولایت بلخ ولسوالی بیا حکومتي ځواکونه له طالبانو لاندې کړې ده د شمالي کوریا وی چارواکي دا احتمال رد کړل چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره دی ډیپلوماټیکي خبري وشي د خبرونو تفصيل د میدان وردک ویلا جغتول وسلی طالبانونی ولیده د میدان وردک امنیه قمندان مصطفی مایار د خبرنن ازادي رادیو ته تایید کړ چې طالبانو دا ولسوالی تیر شپلاندې کړی ده د قمندان په وینا په دې ولسوالی کې دروشت پولیس طالبانو ته تسلیم شوی دي د روزګان چارواکو د چوری ولسوالی لایوازنی پوزي اډی ته د افغان ځواکونو د وټلو خبر ورکړي چې له دې سره د راپورونو لمخې د ولسوالی عملنده طالبانو لاستلې ودلې په جنوب کې دو سوه پنځه اتل خولي اردو په یو بیان کې ویلي چې د نظامي شورا د پریکړې له مخې د ملکي او پوځي تلفاتو د مخنیوي په خاطرې دا اډه تخلیه کړې ده او پرسونل او تجهیزات یې له چوری ولسوالي څخه ترین کوټ ته انتقال شوي خبر پاڼه زیاتوي چې دې اډې د امنیت په ټینګښت کې کوم مؤثریت نه لاره د چوری ولسوالي له شاوخوا دوه اونیو رئیس طالبانو محاصره کړې وه پرون له دې مخکې د دې ولایت خاص روزګان ولسوالي هم سقوط وکړ پروانه میاشت کې د روزګان څلورم ولسوالی ده چې د طالبانو لاسته لویشي او وسط دی ولایت یوازې دوه ولسوالی دهراوت او چهارچینې پاتې دي چې هلته هم یوازې یو کم ته دولتي ځواکونو په ولکه کې دی د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې افغان پوځیانو بیرته د بلخ ولسوالی نیولې ده د بلخ ولایت په بلخ ولسوالی باندې پرون د سختو نشټو راپورونه ورکړل شوی او طالبانو ادعا کړې وه چې دا ولسوالی نیولې ده په شمال کې د 29 هم شاهین خولي اردو ویاند حنیف رضایی ازادي رادیو ته په یو پیغام کې وویل
ولسوالی بلخ هم دوباره به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی درآمد
د بلخ ولسوالی هم بیرته د افغان پوځیانو کنټرول کې راغله د لومړنیو راپورونو له مخې د افغان کمانډیانو او طالبانو په نښتو کې یو دش طالبان وژل شوی دي
تایید شول چې کشته شول
رسایی ندی ویلی چې افغان پوځیانو ته څومره مرجوب لاوشته ده اخو طالبانو پرون ادعا کړې و چې د بلخ ولسوالی سربېره د کوشندې دولت آباد او شولګری ولسوالی نیولې دي طالب جنګیالیو اند مزار شریف ښار له دروازو سره ماکسونه اخیستي و چې بیرته دفاع وزارت ویل د ښار له دروازو طالبان و تشتیدل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاوه شاغلی غنی دا خبرې د پښتون ملت پال عثمان کاکړ تمرینې په تړاو په یو بیان کې کړې ده هغه زیاته کړې چې عثمان کاکړ د ظلم په ضد ژغ پورته کړی وو او مړینې د افغان ولس لپاره لویه ضایع ده عثمان کاکړ د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان پخوانی سناتور وو چې د سختو ټپونو له امله څو ورځې د کراچۍ په غاخان روغتون کې بستر وو او پرونې صبر کړ د عثمان کاکړ زوی خوشحال کاکړ د آزادې اروپا ازادي راډیو مشال رادیو ته وویل چې پلاره وشل شوی
دا د سی پری پلان کې ساده لکه سلالای نیولې دي بیا پر دغه باندې یو کس ورته نیولې دي بل په اثر باندې نیولې دي او د دې په شی باندې زخمونه ست په لویدان کې دا زخم په شپ باندې ناراضي نو په لالا باندې بالکل وار وکړي حمله په وکړه او لالا شهید کړي
د عثمان کاکړ په مړینې باندې په افغانستان، پاکستان او د نړۍ په نورو سیمو کې ګڼو میشتو افغانانو خوشحالي ښودلې او د هغه مړینې د افغان ملت لپاره یو لوی ضایع یاد کړې ده. د شمالي کوریا د ځواکمن مشر خور کیم جونګ یون له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړی ویل د امریکا د متحده ایالاتونو هیله دوی نور هم ناهیلي کوي. کیم جونګ یون چې په ګوند کې جاکپورې غړېده دا بیان نن وروسته تردیخ پور کړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشر روسي څرګندونې چې ویلي د شمالي کوریا باید خبرو او مقابلې ته چمتو شي په زړه پورې نقشې دي. شغل سولیوان د دوشنبه پر زویل چې د هیلمندې له شمالي کوریا چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو وړاندیز ته مثبت ځواب وایي، خو دا هم ویل چې پر شمالي کوریا به د امریکا په مشرۍ بندیزونه په خپل حال وي. د شمالي کوریا د مشر خور نن په داسې حال کې نظر څرګند کړ چې د شمالي کوریا لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي له جنوبي کوریا کتنه کوي. شغل کیم پرون هیله څرګند کړې و چې د امریکا د وړاندیز په اړه به ډیر ژر یو مثبت خبرګون څرګند کړي. تاکر شوی ده چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان پر روانه اونۍ کې بیرته ماسکو ته ستون شي. سولیوان نږدې دوه میاشتې مخکې وروسته لاغه له ماسکو څخه ووت چې د متحده ایالاتونو او روسیې په اړیکو کې کړکیچ زیات شو. او روسي خبردار چې نیکول پاشینیان د ارمنستان سرپرست ریاضم ادعا کوي چې په روسي انتخاباتو کې د پاموړ بریا ترلاسه کړې ده. دا ورلمخه انتخابات د یکشن به پورست تر سره شول چې په دغه هیواد کې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د روسي جګړې په دوام سیاسي بحران پای ته ورسوي. په دې جګړه کې چې پروسه شکل وشو او شپږونه دوام وکړ، ځینې سیمې د آذربایجان ځواکونو له ارمنیانو لاندې کړې. د ټاکنو له ابتدایي نتیجو ښکاري چې د پاشینیان ګوند 3.9% رای خپل کړی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان ملي دفاع وزارت وی له هغه ټولو کسانو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنگيږي. دفاع وزارت داسې وخت د خبره کړي چې پاکستان شمالي ولایتونو کې د پخوانیو جهادي قومندانانو په مشرۍ ولسی پاتونونه رامنځته شوی او د طالبانو پر وړاندې وسلې پورته کړي. په دې راپور کې به د بیلابیلو ولایتونو د جګړو او ولسی پاتونونو په اړه معلومات ووري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو شدت او د ولسونو د پاتونونو تکل. دفاع وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې د بغلان د دوشي او بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د پرسه لاسته راوړلو خبره کوي، خو ځینو سرچینو بیا د دې لپاره توې دي چې د کندز ولایت ټول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلي. بلخ ځینې کورنۍ رسنۍ راپور ورکړي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مرز کې شیرخان بندر سیمه هم د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلی ده، خو په دې اړه دولت رسمي څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې په اکثر ولایتونو کې جګړو شدت موندلې او ډېرې ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. هاخوا په بلخ کې دغه ولایت د پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګډوډي اسا محمد نور تیر ورځ له خلکو غوښتي وو چې د طالبانو پر ضد د جګړې سره ټول شي. ښاغلي نور رسنیو سره خبرو کې ویلي چې خلکو د غوښتنه منلې او د طالبانو پر وړاندې جګړو ته بسیج شوي دي. بلخوا په دغه ولایت کې د حزب وحدت د اسلامي مشر عباس ابراهیم زاده هم له خپلو کسانو سره په ورته چارې لاس پورې کړی دی. د دې تر څنګ ټاکل شوي چې نن د پروان ولایت د مجاهدینو شورا هم د طالبانو پر ضد د جګړو لپاره خپل موجودیت اعلان کړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال وایم فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو هغو خلکو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنګیږي، خو طالبان بیا وایي چې ډیر ژر به دا پاڅونونه مهار کړي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پاڅون کوونکي ولسی نه بلکې سیمه ییز دولتي وسلوال دي. یو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړو په نور ولایتونو کې هم شدت منتقل دی. بلخوا یا دا ونه ورنه چې دغه جګړې او تاوتریخوالو لمن د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوټلو د بهیر لپاره یعنی د نړۍ له لومړۍ نیټه پراخ شوې دي. ټاکل شوې چې دا بهیر د روان د 10 کال د سپتمبر میاشتې تر 19 نیټې پورې بشپړ شي. بلې
مننه کوم. و موریدل چې د افغانستان په شمال کې یو شمیر مجاهدینو وسلې راخستي وای چې د اردو ترڅنګ به د طالبانو پر ضد جنگيږي. دفاع وزارت هم له دوی ملاتړ خو دلې د دفاع وزارت مرستيال ویاند فوادمان په دې اړه وایي.
در مجموع کسایی که میایند او طالبانه در حمایت از نیروی
په مجموع کې هغه کسان چې د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره راځي، د افغانستان دفاع وزارت او ټول امنیتي او دفاعي ارګانونه ترې ملاتړ کوي، له وسلو رانیولې تر ټولو تجهیزاتو پورې هغوی ته زمینه سازی کوي او امکانات ورته برابروي،
ضرورتي کې به خاطر مبارزه نیاز است.
د دفاع وزارت مرستيال ویاند چې ویلې دغه کسانو ته چې د اردو تر څنګ جنگيږي ټول امکانات ورکوي. پام دې مسلې باندې له پوزي کارپو په خواني جنرال خاغلی عتیق الله مرخیل سره خبرې کو. امرخیل سره ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په خواني رژیمونو دغه تجربه وکړه، اوسنۍ اقدام تاسو څنګه ارزوي؟ موثر به تمام شي که څنګه د دغه خلکو مساله کول او تجهیز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته تاسو همکارانو ته او د راځي او ریسکونکو سلامونه او خاوره درته غواړم. شرایط فرق لري، دغه وخت د دې وخت شرایط ډېر فرق لري، مګر دغه بحث باید عمیق شکل سړی ورته وګوري او وی پلټي. په دې واضح معلومه ده کنه چې په همغه وخت کې ابتدا کوم طالبان دلته راغلي، پنځه نوي استشهاد ځکه د افغانستان په خپل کنټرول کې راوسته، اما جنگ ختم نه شو. جنگ تر هغه پورې دوام وکړ تر هغه پورې چې بالاخره طالبانو دا وضع پرېښود او کابل پرېښ نور ښارونه پرېښود ووته او شل کاله دا د نورم دا جنگ دوام لري. نو که په دې ته په کتو سره چې سړی وګوري، نو ممکن دغه بسیج چې راځي دا به جنگ هم دوامداره وي، خو په هر صورت اول به دا ورته ووایي چې دا بسیج چې خلکو چې راځي دا د دې یو مسؤلیت ګڼل کېږي. وخت چې مجبوریت ما باندې راځي نو خلک طبعا جګړه کوي. نو وخت چې دې بس کېږي طبعا دلته هم دغه څه مفاد ته هم نواقص وجود لري. اولین مفاد په دا ده چې اردو ته یو قوت پیدا کېږي، یو قوت په څنګ کې ورته درېږي او دوی شعوري جګړه کوي، شعوري جګړه کوي، دا یو قوت ده. اما په څنګ دې کې عواقب ډېر خطرناک. یو لږه نه دا ده چې آیا دغه ګروپونه چې راځي بسیج کېږي د اردو په څنګ کې درېږي، دا د اردو تر قومندې لاندې دي که هر یو به د خپله قومنده ورکړي؟
یعنې د واحد قومندې مسله زیانمنېدای شي په دې کار کې که څنګه؟
اجازه راکړئ کنه خبره اصلي همدغه ده، کنه په جګړه کې خو ډېره اساسي خبره امر قومنده ده او ورکول د وظایفو دي، ورکول دی وظایفو امر قومنده له یوه لاسه کېږي، د قومندان لخوا کېږي او وظایف ورکول په مختلفو شکلو هر څوک په خپله لار باندې چې روان وي بیا هغه مشکلات پېښېږي، هم په داخل کې مشکلات پېښېږي، د اردو د امنیتي دفاعي قوتونو هم په بیرون کې مشکلات پیدا کېږي. اول مسله دا ده که چېرته دولت افغانستان غواړي چې دغه مسله سرته ورسېږي، نو دوی دې ټول د یوې واحدې قومندې ته تلغه لاندې راولي. دویمه خبره دا ده چې په افغانستان کې مسایل دي قومي دي. په شمال کې ډېر قومونه دي چې اکثرا دلته پښتانه اوسېږي، اکثرا پښتانه اوسېږي ډېر زیات، او طالبان هم اکثرا پښتانه دي. آیا دا خلک به بېرته په دغه خلکو باندې کنټرول وسیستم نه کوي؟
خغلی امرخیل، زه غواړم پام دې وخت کې درنه وپوښتم چې د دې ترڅنګ چې اوس خو د دوی د تجهیز ژمنه شوې ده، فکر کوي څه ضرورت شته؟ یعنی په لویه کچه باندې له دوی سره تفاهم باید وشي، د دوی نه ژمنې واخیستل شي چې یوازې به د اردو ترڅنګ جنګیږي، او لکه څنګه چې دوی همداسې شعار ورکړی د نظام لپاره به راپاڅېدلی دي، د نورو مسلو لپاره به د دوی مخه نه کېږي، دغسې یو تفاهم ته ضرورت شته که څنګه؟ یعنی په اول کې چې له هر څه مخکې ده
وان چې دا اوس وزارت دفاع سر قومندانی علا دي د خلکو له قومندانانو سره له پرانو سره دا اوس تفاهم داسې وکړه چې دوی د اردو په لیکو کې راشي، نه د دوی تر قومندې لاندې. دوی به خپل تاثیرات ولري، شک نشته، اما دوی په امر قومنده کې په جګړې کې د دوی اشتراک د مشرانو ضرور نه ده. دغه اشخاص افراد چې دوی سره جمع کوي منسجم کوي، دا د اردو تر قومندې لاندې راولي. اردو دې داسې اکمالات وکړه لکه خپل اردو ته یې څه کوي، داسې معیشت دې برابر کړه لکه خپل اردو ته یې څه کوي، او دوی دی اردو دی قماندان باید مطلق اطاعت ولید. دا ضرور ده که دا متفاهم سی دوی شورای دوره که دی دولت سره وغی که دولت منظم دا کار منظم جور که او باید لگنه بیا دوی تا وضعیت تقسیم که استقامتون ور که که کم و کم استقامتون که با دوی دی دولت دی اردو پسان که جگره
کهی خاقلی امرخیر
ضرور خبره ده
منه نه دوگو کسانو چه اوس خلق وصله رخلی او جنگ کهی یعنی جهادی رهبران دوی دیر وقت پا نظام بنده نیوکه کردی دی چه گواه که ضعیف دی مدیران امنیتی ارگانونو او سم جگره نشی اداره کولی یا مدیریت ضعیف ده فکر کهوی اوس چه دوی تا چانس ورغله ده واقعا بم دوی اتوانی یا قصه چه دوی ویلی دی اغا ثابته کی زکه چې اوس خو به جګړه نسبت هغو کلونو ته چې دوی جنګ کړی دی متفاوته وي، څه باندې شل ترهګري ډلې دي او سلاوې هم پرمختللې دي.
بالکل خبره اصلي دا ده چې دوی اوس هغه فکرونه چې دوی درلود هغه باید له سره وباسي. اوس دا نه چې دوی اوس دولت ته وایي چې ما ته دونه پیسې راکړه، دونه سلاح راکړه، دونه دغه راکړه، زه خپل خلکو ته ورکوم، دولت دغونه اقتصاد هم لري، خارجي هم دونه حکومتونه لري. دا یوه خبره ده چې دوی باید په دې کې ډېر توجه وکړه چې له ډېرو خواستونه ځان وساتي، ځکه که خواستې ډېرې شي بیا دولت مجبور مکلف نه دی نشي کولی نشي پوره کولی. اوله خبره همدا ده چې دوی له خپلو خواستونه تیر دغونه خواستې چې دوی درلودې او د دې لپاره دا یو تجارت ګرځېدلی او له هغه نه باید ځان وساتي. دویمه خبره دا ده، دویمه خبره دا ده چې جګړې خو ډېر فرق کوي. بلې
تاسو همدا خبره همدا خبره مو تکمیل کړئ، مهرباني و چې وخت کم دی، همدا خبره که تکمیل کړئ چې مننه.
همداسې دونه لپاره دې دوی له خپلو خواستو تیر شي. دویمه خبره دا ده چې په اداره کې مداخله قطعا ونه کړو، قطعي ونه کړو. او درېمه خبره دوی چې تجربه دي هغو جنګو لري، هغه جنګونه تر دې جنګونو ډېر فرق لري، وسایط هم پرمختللي، په عربانو سره نوي وسلې شته او په هغو کښې خارجیان هم شته چې جګړه کوي. په دې خاطر باندې کله چې دوی غواړي چې دغه شرایط په نظر کښې ونیسي او د جګړې میدان ته داخلېږي، د تبلیغاتو لاندې رانشي، د هېچا د تبلیغ د لاندې رانشي. فقط یو هدف جګړه او پیروزي، جګړه او پیروزي. که په دې مفکوره باندې بیا نو دی کامیابي کي او خو په دې چې ما نن جګړه وکړه سبا بیا حکومت ته ولاړم چې ما ته به دام راکړې، ما ته به هغه هم راکړې، زه خو پاکه قهرمان وم، ما خو وګټله، ما خو دا وکړه، ما خو هغه وکړه. دا خبرې نو بیا په دې وطن کښې یو بله بل جنجال مابین ته راځي.
مننه کوم ښاغلی عتیق الله امرخیل، پخوانی جنرال او پوځي کارپوه چې تحلیل مو راسره شریک کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د کرونا په اړه تاسو ته یو راپور لرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 پر ضد واکسین د کرونا ویروس د ډلتا ناوې یا ډلتا بڼې په وړاندې ډېر اغېزناک دی. ډلتا واریانت یا بڼه هغه ویروس دی چې په هند کې لومړی ځل ولیدل شو. په بریتانیا کې د لیدل شوې بڼې په پرتله د واکسین په وړاندې ډېر مقاومت لري. په دې اړه ملالۍ بشیر رپورټ لري.
د کورونا ویروس ډلټا واریانت بڼه له یو کس څخه بل ته په ډیره چټکۍ انتقالیږي او په داسې حال کې د ډلټا واریانت په اړه اندېښنې زیاتې سوي چې په نړۍ کې د کووید 19 پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان د اپیډمي څانګې متخصصې ماریا وان کرخوف د دوشنبه په ورځ د جون په 21 وویل چې داسې شواهد شته چې شي په هند کې د لیدل سوي واریانت پر وړاندې د واکسین اغېز تر هغه ډیر دی چې په جنوبي افریقا کې لیدل سوی و. خو دی ویل چې په ټوله کې واکسین اوس هم ډیر اغیزناک دی. دی ویل چې دا یو ډیر مهم پیغام دی چې باید روښانه وي. دی زیاته کړه که څه هم داسې موارد شته چې د ویروس اغیز کم شوی، خو واکسین د سختې ناروغۍ او له کرونا ویروس د مړینې په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. په پرتګال او روسیه کې د ډلټا واریانت ډېرې پیښې ثبت شوي دي او د پیښو زیاتېدو د احتمال له کبله برطانیه د روانې میاشتې په لومړیو کې د بندیزونو لرې کولو پلان د څلورو میاشتو لپاره وځنډاوه.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروي او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړي او یو له بل 2 متر واټن کې پاتې شي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د بدخشان د شورابک د برېښنا بند چاري بشپړې شوې او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بند د جرمني د 50 میلیونه یورو په لګښت جوړ شوی چې په دریو توربینونو سره 1.5 میګاواټ برېښنا تولیدوي او د فیض آباد ښار 15,000 کورنیو ته برېښنا رسوي. نوموړي وویل چې د دې بند چاري د 50 کلونو په موده کې بشپړې شوې دي. افغان حکومت تر دې وړاندې د کمال خان په ګډون یو شمېر نور بندونه هم ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. افغانستان د برېښنا تولید او اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو جوړولو مناسب طبیعي شرایط لري، خو د اوبو د نه مدیریت له امله د دغه هیواد نږدې 80% اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. په ننګرهار کې د سوداګریزو اسنادو یو واحد مرکز پرانستل شو چې په دې سره به سوداګرو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز د ننګرهار ولایت په ګمرک کې د هیواد د صادراتي توکو د اسنادو پروسو کې د اسانتیاو برابرولو په موخه د حکومت د پرختی بودیجې څخه 3 میلیونه افغانۍ په لګښت رامنځته شوی. نوموړي وویل چې د دې مرکز پرانیسته به د سوداګرو ډېرې ستونزې هوارې کړي او د اسنادو د مراحلو د بهیر وخت به هم یوې دقیقې ته راکم کړي. د چارواکو په وینا چې ورته واحد مرکزونه په کابل او کندهار ولایت کې هم جوړ شوي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ لس پوله، یو یورو 90 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1095 افغانۍ.
وربشو کندهار ته په کندهار کې وچکالی کاروندګر اندیښمن کړي. دوی وایي اړ شوي کاروندې د ژورو څاګانو په اوبو د جنراتورونو په واسطه اوبه کړي. داسې حال کې چې لګښت ډیر لوړ دی او نشي کولی کاروندې د دوی لګښتونه پوره کړي. دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
عزت الله د کندهار په ډن ولسوالۍ کې خپل څلور جریبه د غنمو کښت د جنراتور په وسیله اوبه کوي. هغه اړ دی چې هر ځل د یو جریب ځمکې د اوبه کولو لپاره له 40 څخه تر 25 لیټرو ډیزل مصرف کړي. عزت الله وایي د وچکالۍ له امله د ویالو اوبه وچې سوي، ځکه نو دوی اړ سوي چې د ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې اوبه کړي.
برمی مرا چلان دکړی دی ولا و دا غنم په تیل وبو هغه د غونی را جوړین لکه تیل چې مصرف کیږي. یو جری باندزا تقریبا مرس 40 لیټر تیل سوځي. نو جری 15 منه دی، 15 منه تخمره د 40 25 لیټر لاراسو سوځي. پټکل نکشي وځي مصرف ډیر دا تقریبا 100 جری بمزه کده در دا وسه پر 2 سوي دی ما تقریبا 70 لیټر تیل په سوځي. حکومت سمدا غوښتنه ده چې دا وچکالی په موسم کې چې کل وچکالی هغه کال وچکالی دی د خلکو سره یو امداد وکړي یا د شمسیانو زمينه او ته برابر کړي یا په جنریټرانو کې کومه کور سره وکړي.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ باغلرونکي چې خیرالدین وایي تیر کال یې د طبیعي آفتونو له خاطر ښه حاصلات ترلاسه نه کړه، خو سږ کال بیا وچکالی او جګړې دي چې شایي ونسي کولای له خپلو باغونو ښه حاصلات ترلاسه کړي.
زمر زیاتره باغونه د ایتو دي، د سپینو کشمشو باغونه په پښې کې دي، د کشمیرخانی و دا وچکالی خو نو هغه خلک لا شدي چې یو وینداري و یو شی مې لري هغه وسایت پرای پر خلکو باندې ډیر غټ تاثیر کړی دی چې نه وینداري لري او نه ورته پیسې لري. د سارا ژوند دی، یوې خواته جنگونه دي، د بلې خوا څخه ایدادم داسې ایداد نه دی. ولې زموږ ټول خلک چې دی په زراعت باندې ولاړ دي، خو پروش کال دغه زموږ په منطقه چې اوبه هم ډیر وي زیاتره باغو مرس کړی وو.
پاینی وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست محمد هارون شریفی وایي سږ کال په ټول هیواد کې وچکالی وه او هغه غنم چې په دیمه شکل کرل سوي زیاتره یې وچسول چې دا خپله پر حاصلاتو ډېر اغېز کوي چې شایي سږ کال د وچکالۍ دا تاثیرات نور هم زیات سي. ښاغلی شریفي د اوبو د کموالي ستونزې ته په اشارې له بزګرانو او باغ لرونکو غواړي چې د اوبو په لګولو کې له احتیاط څخه کار واخلي تر څو د نورو ژورو څاګانو کیندلو ته اړتیا پیدا نه سي.
باران لگی ډیر لږ و هغه غنم چې په دې ما شکل باندې کار کېدل د دې په دغه باندې هغه شش کال هغه کښت ډیر کم تر سره سعودي او زیاتره وچ سیوی چې ځکه چې باران نو شش کال کېدای شي چې بعض تاثیرات ولري پر زراعت باندې محیطي تاثیرات چې محیطي عوامل چې هغه پر نباتاتو یا پر زراعت باندې مستقیم تاثیر لري نو په هغه اساس باندې کېدای شي شش کال حاصلات ډیر کم وي ځکه چې د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي.
په کندهار کې کروندګر په داسې حال کې د وچکالۍ له امله اندېښنه لري چې تر دې مخکې د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست ویلي و چې په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50 سلنه کرهنه زیانمنه سوې او په پنجبایی ژړی میوان نارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله ډېرې ځمکې او باغونه د کروندګرو څخه پاتې سوي دي چې دا به روان کال کروندګرو او باغدارانو ته لوی اقتصادي زیان واړوي.
ور به شوم مراکش ته د مراکش په جنوبی غرونو کې خزه د ارغان په نوم بوټی څخه غوړی جوړوي. دا تیل په خوړو کې هم کاریږي او د ښکلا په نړۍ کې د پوستکي د ځوان ساتلو لپاره پرستو کلونو کې هم ډیر مشهور شوی. اجملاند او نور جزئیات.
د مراکش په جنوب کې په غرونو کې زیتون ته ورته بوټی راښنه کیږي چې ارغان بلل کیږي. لا پیړیو راهیسی د ارغان غوړ ډیر ګرانه بیل لري. دا د غرونو اوسیدونکو خزه ارغان بوټی په لمر کې وچوي سپینوی او دا بوټی کوټی او تیل ورڅخه جوړوي. زهرا حقی د کرنې په اداره کې د ارغان تیل جوړولو په یو کوپراتیف کې کار کوي. دا وایي
زموږ د کلی نجونې او ښځې په ګډه دلته کار کوي. موږ د ارغان تیل جوړولو لپاره کاڼي کاروو. کله چې کار پای ته ورسیږي کور ته ځو. شکر دی چې د روغتیا بیمه لرو. زموږ کوچنیان درس وایي. موږ کار کوو او سات مو تیر دی او په ګډه سندرې وایو.
د دې کوپراتیف نوم امازیغ دی چې معنی خویندې دي او په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی دی. ارغان غوړي لوړ قیمت لري او په مراکش کې یو لیټر له $50 پورې خرڅېږي. د ښکلا په نړۍ کې د ارغان غوړو ته تقاضا ډېره شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
نظر ولادت خبر لدمه تصغيري ورول تلور نه سيوته يار شام ور کړي دي هغه واپسي نمونه مقتدر تر اخړي دا پښتيټ وای تاسو دو مې ازو مې سدري مې سي باز زنګوي تلور مې سيوته ورور د مقتدري ناراضي کابل کې چوار شو ور اوس دوه کې ورک مګما د خو دې ورونه دې ورول پامل وي وغم ور کړي دي پښتيټونه او دا وسه پورې تلور مې ته کې مقتدر واپسي زنګرانه راي تور تاسو راشي دا تصغيرو بعد مې ټکو کوي او مهرباني وکړي دې غم وکړي.
زمان خبرې کوم د کار ته نو نه سر په ملوي نه مونږ سره دوه وادي اوسي دلته مونږ پراته یو مجر ₹500 به تذکره راسته ټولې درې سره به مونږ مرسته وکړو هغه مرسته وسول نه سو وسو هغه ₹500 نه لري. وسلام په احترام.
زه عبدالسمد د هلمند ولایت د خازه ولایت څخه خبره کوم. هیله ده چې دا زما پیغام ورسوي. ما پیغام دغه دی چې وروره نور د اوبو سره په ازاد یې کار بدر وشته نه نیمه ولاړه باغونه مو وچ شوله مکتب لسته موږ ډوډۍ لا ولا کپیده کوی سو ملک وچ شو دا د نوزاد علاقه زما دره چې جمهور سره دغه هیله د ورور چې دغه د پرهاد بابا باندې تراوت کړي دغه د تباہ او بربادي او بو مولاد خل مترته کاريزونه مګر وڅوله قسم به خدای وڅ پکته ولاړ مو و څوک یو خاطر زغلې څوک بل خاطر زغلې څوک په ساعت لا ستوري کوي دا خلک فرکار شي ان شاء الله د اره په ساعت صلاة اخی ورور او سیدره ته مجبور کړی دي داخله کی اغلای او فرار ګرد د فرار شوی دي پر 100 متره پر 100 متره د وبو ګل دی ورور دغه باندې دغه تلکان دغه سیدی مریض مو قسم به خدا کړ ګر سره پر لاړ مری چې دا زه راځم دا هم دا چې ټوک ټوک دی نو نه یل نه چې دغه ځغ مته مسول ورسیږي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه شوې احمد شي برتوار ورکوچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د میدان وردګ ولایت جغتول وسلی طالبانو نیولې ده د میدان وردګ امنیه قمندان مصطفی مایار د خبرنن ازادي رادیو ته تایید کړ چې طالبانو د وسلی تیر شپلاندې کړې ده د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې افغان پوځیانو بیرته د بلخ ولسوالۍ نیولې ده د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ باندې پرون د سختو نشتو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو ادعا کړې وه چې د ولسوالۍ نیولې ده افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاوه عثمان کاکړ د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند د بلوچستان یالتي مشر او د پاکستان پخوانی سناتور چې د سختو ټپونو له امله څو ورځې د کراچۍ په غاخان روغتون کې بستر و او پرونی سا ورکړه د شمالي کوریا د ځواکمن مشر خور کیم جونګ جون له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړه ویل د امریکا د متحده ایالاتونو هیله دوی نور هم نه هیله کوي
لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ دوی منی مې پیلول لمړی یو راپور لرو د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان بریالي شي عمران خان په یو لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورسپانې خبره کړې لیکلي دا ډله باید د بریا لپاره د یو دولت په چوکاټ کې مدغمه شي عمران خان د افغانستان د سولې په پروسه کې له امریکا سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې خو له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د جګړې د کمیدو په برخه کې مرستندوی بللي دا په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې د پام وړ پرمختګ نه لري او د عبدالله په مشرۍ غپلاوی چې تما روانه ونې دوه ته ولاړ شي سفر د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ ځندېدل راپور واوري تر غورسام 15 دقیقې بحث لرو
د پاکستان لومړي وزیر یو زلبیا طالبانو ته تر وخت تیر کړي چې نشي کولای پر ټول افغانستان ولکټینګ کړی عمران خان یو لیکنه کې چې نن سیشن باندې نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ خبره کړې لیکلي طالبان نشي کولای ټول افغانستان کې بری خپل کړی خود دې ډلې د بریا لپاره اړین نه ده چې دوی یو دولت کې راون غاړل شي د پاکستان لمړی وزیر زیاتوي دوی چمتو دي چې امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي خو له دې هیواده د بهرنیو عسکرو وتل به د جګړې د لا زیاتې دوه مخه ونیسي د عمران خان په لیکنه کې راغلي طالبان وروسته دوه میاشتو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي په ځانګړي ډول له هغې نیټې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د سپتمبر 13 له افغانستانه د خپل ټولو عسکرو د ویستو اعلان وکړ د پاکستان لومړي وزیر له بوزي لارې د افغانستان د شخړې له حل سره مخالفت خودلې او زیاتوي چې شخړه دوام وکړي کله چې یو بل کورنۍ جګړې ته لار پرانیسي د ویلي پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول لاسوهنې ته لیوال نه دی خو چمتو دی چې د خلکو په خوخه له هر ډول جوړ شوی دولت سره همکاري وکړي دا په داسې حال کې چې پرون بیا د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په یو خبري غونډه کې پاکستان تورن کړ چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي او لا هم خپلې پټې موخې پر مخ وړي عمران خان داسې مهال د سولې او په یو دولتي چوکاټ کې د طالبانو د ادغام خبري کوي چې په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې هیڅ پرمختګ نه لري دواړه لوري له کوچني اختر راورسته 2000 سره ناشتي خداسې کومې هوګړې ته نه دي رسیدلې چې هله بخون کوي او د جګړې بلې لمبي سړې کړي ها خو د دې خبرو د چټکتیا لپاره دوه ته د عبدالله په مشرۍ د تونکي پلاوي سفر هم ځنډې دلایره دا پلاوی چې حامد کرزی یونس قانوني کریم خلیلی اکرم خپلواک او بابر فرهمند پکې شامل وو تما روانه اونۍ د قطر پلازمینه دوه ته ولاړ شي خو سې سفر ځنډې تلې د ملي مصالحې علي شورا د نن نه یوې سرچینی ازادي رادیو ته وویل د سفر د ځنډېدو یو مخه امریکا ته جمهور رئیس غنی او عبدالله تک دی تم د دادواړه مشران د جون په 15 سپینه ماړی کې له جمهور رئیس جو بایډن سره وګوري خو سرچینی دا ونه ویل چې د امریکا له سفر وروسته به دا پلاوی کله دوهې ته ولاړ شي دوهې ته د دې پلاوی د سفر مخه د سولې د هغو خبرو چټکول خودل شوی چې دواړه پلاوی ورته نږدې لس میاشتې کېږي دوه کې دي خو تر اوسه یې د بریا وړ کومه پایله نه ده لرلې
بینځویش دقیقې دو خبری دی یو خود
مختنه کابینه که صرف 5 فیصد
متاسف هم چه حکومت
وقت جکره
نظام حتی کونه چه افغان حکومت
د ازادی رادیو اونیز بحث
پا پینزویش دقیقی بحث که مو اجملند هرکله کم سلامونه تاکل شوی چه افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او تا افغانستان د ملی مصالحی د علی شو رامشر عبدالله عبدالله د جمعه پورس په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن سره وګوري د کتنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي ځواکونه پرله پسې له ځینو ولسوالیو په شا شوي او طالبانو ته یې پرېښي بلخوا د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو ترمنځ ناندریو زور اخیستی په دوها کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې له پټپه ولاړ حالت سره مخ دي او هیڅ ډول نوی پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي او تازه په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر ویلي چې دوی د ښځو او اقلیتونو حقونو او د بهرنیو ډیپلوماټانو خوندیتوب ته ژمن دي دې ټولو مسلو ته په پام واشنگټن ته د افغان چارواکو سفر څخه د څه بدلون تمه کیدای شي په دې اړه د بحث لپاره مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصر الله ستانکزی او د افغانستان د جمهوری ریاست سلاکار ملالی شینواری رابللی دواړو ته ښه راغلاست وایم مننه چې زموږ بلنه مو منله بحث تستړي مشي ستانکزی سب په دې شرایطو کې چې ولسوالۍ پر لپسې سقوط کوي په دوها کې په خبرو کې پرمختګ نه لیدل کیږي افغان چارواکو او پاکستانی چارواکو پر یو بل تورونو ته زور ورکړی دی واشنگتن ته دی ولسمشر محمد اشرف غنی او دی عبدالله عبدالله دغه سفر نه څه تمه کیدلی شي
اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې لیوخانه امریکایان له هیواد نه وتلی دي او ځینې څارونکي د امریکایانو ماته ګڼي په خپل ماموریت کې او همدارنګه د جګړهییزو حالاتو چې په دغه وروستۍ کې جګړې نوې بڼه ځانته نیولې ده د بلخانه روابط نوي اړخ نیسي بیا نو په دغه مورد کې د جمهور رئیس او ډاکټر عبدالله سفر امریکې ته د اهمیت وړ ده او نوي تعهدات باید ترسره شي د نوي پړاو دپاره په دې لحاظ دا بیا د اهمیت وړ ده
ملالۍ شینواری تاسو په دې اړه باندې چې څنګه کېدلی شي چې د امریکا په دغه سفر کې ولسمشر محمد اشرف غنی چې د افغانستان جمهور رئیس ته او همدارنګه د مصالحې د علي شورا رئیس یو ځای امریکا ته وبل شي دغه دواړو چارواکو ته په یو ځای باندې بلنه ورکولو ته تاسو په کوم نظر ګوري
خو تاسو خو پوهیږئ چې د مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله دی او د سولې او د مصالحې اړوند مسایل باید ډاکټر صاحب عبدالله پکې مستقیم ښکیل هم اوسیږي ښایي د دې لامل یو علت دا اوسي او بله خبره دا ده چې د افغانستان سیاسي حالاتو ته په کتو سره اړینه وه چې هغه لوري چې لاقل دلته یو ډول د اپوزیشن رول ادا کوي هم دا غوښتل نه هم استازي توب وسشي دا دموکراسي د هغه دولتونو چې اوس موږ غواړو د سولې خواته لاشنو موږ د دانشو هیرو لږ دلته هم موافق او مخالف نظر شته دی نو خاید دغه نظریاتو د معلومولو لپاره یو لته د اوسي چې د دواړه ام ډاکټر سیف عبد الله او ام ولسمشر وروبل شو دیناسته چې خبریا
ته روشي ور باندې په دې مسایلو باندې د سولې مسایلو باندې استاد ستانکزه د افغانستان د وسنی حکومت سره د تاسو فکر باندې ورسته لاغی چې په دوحه کې له طالبانو سره طالبانو کم تړون لاسلیک او افغانستان نه جو بایدن د خپل سرتیرو په استلو پایل وک اړ کی تاسو څه ډول تعریفه وای ځکه امریکایان مشران چې خبري کوي وای موږ له افغانانو او افغانستان سره ولاړ یو ظاهرا له طالبانو سره په تودو خبرو اترو بوختی ایا دا اړیکې لام دی یو حکومت تر حکومت اړیکې دی او کنا دی امریکا اړیکې له حکومت پورته په افغانستان کې وس لبیلابیلو ډلو سره طالبانو سره سیاسي اپوزیشن سره په داسې یو پراخ چوکاټ کې راڅرخي
کدی امریکای اړیکو ته د افغانستان سره حد اقل یوې پیړۍ ته وګوره هیڅ کله امریکایانو اغله افغانانو سره د متساویل حقوقو هیوادونو په توګه چلند نه کړی یا د متساویل حقوقو دولتونو په توګه متاسفانه چلند نه کړی، حتی د خپل حضور په زمانه کې چې دلته په افغانستان کې دا اړیکه اساسا د 2008 کال نه راپه دغه بل باندې ولیدا. له 2008 کال وروسته امریکایانو نور طالبان ته تروریستان نه دی، بلکې د افغانستان د دولت مسلح مخالفین بللی دي. تر اوسه بیا سره په دوه کې په توافق رسیدي. نو زمیر کوم چې دا ډېره واضح او روښانه خبره ده چې امریکایان تلویحاً په خپلو خبرو کې وایي له افغانستان سره، نه د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره. اما علاوه بر دې، افغانستان دولت لا تر اوسه پورې په بین المللي حقوقو له نظره مشروعیت لري، په نړیوالو سازمانونو کې مشروعیت لري، او له امریکې سره رسما ډیپلوماتیکې اړیکې لري. د هغه لپاره حد اقل دوی انعطاف کوي. بله مسله دا ده چې امریکایانو د بین المللي اړیکو یا د خارجي روابطو تاریخ دا ثابتوي چې امریکایان په هیڅ وجه د تاریخ په اوږدو کې له کوچنیو هیوادونو سره په ستراتیژیک لحاظ وفادار نه دي پاتې چې د افغانستان دولت سره بې وفادار.
ملالی شینواری، تاسو راته په دې اړه باندې وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له دغه سفر نه او همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس له دې سفر نه امریکا ته، افغان حکومت څه توقعات لري، څه تمه لري چې څه ترلاسه کړي؟ پدې کې
څه مشکلات چې دلته موجود دي، مثلا دغه د نظامی مشکلات چې موجود دي دلته، د دوی د وټو سره سم جګړه ته ود شوې ده، لکه ستونزه سره لاس وګنیوان یو، هغه ستونزه چې باید دوی حل کړي وي، او که بیا دوی وتل هم هغه واسه مونږ ته پری خو دا مونږ اوس یوازې پاتې یو په دغه جګړه کې. خو په څنګه کې د ځواکونو د ملاتړ مسله هم ده، د افغان سرتیرو د ملاتړ مسله هم ده، چې دوی لپاره هم باید مسله واضح شي چې آیا امکانات ورکول کیږي نه ورکول کیږي، ځکه مونږ خو یو د اقتصادي پلوه د ته اړیو چې د زینو هیوادونو نه خصنغه هیوادونو نه چې دلته موږ سره په دغه مسایلو کې ستراتیژیک اړیکې لري، مثلا د وړاندې نه دوی دلته چې کل افغانستان ته راغله، په دې تعهد راغله چې دلته په ترهګری د منځه وړي اماده ترهګری دلته نن اوج ته رسیدلې، او دوی په دغه سیو حالت کې د افغانستان نه وزي. نو د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله با همدغه مسایلو باندې ځي وړاندې د دینه د ټرمپ د واکمنۍ په محل باندې کومه پروسه چې مخته تللې ده، هغه کې د افغان دولت اړخ ته یا نظر ته ډېر زیات اهمیت نه دی ورکول شوی. صحیح ده چې موږ سوله غواړو، ولې دا سوله ده په دې معنی نه ده چې مکمل طالب ته په دوه لاسه تسلیم کړو. بل مسله دا ده چې دوی د نن هم ملا برادر په دې ټینګار لري چې د دوی دغه د عملی شي پریکړه چې شوې ده. اوس دا سمه ده چې یو اړخ یې شاید مطبوعاتي شوی او موږ ته هم واضح شوی، ولې دا چې د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ پټه کومه معامله شوې ده، او که څنګه ده چې د طالبان دومره کلک د دوی په پریکړه باندې ټینګار کاندي، څه ورته منلی دي؟ نو کله چې د افغانستان د سولې مسله کېږي، باید افغان دولت په ټوله په بشپړه معنا باندې په ټولو جوانبو باندې باید پوه اوسي چې کیسه کم مزید پورې دوی مخته وړي ده، او د هغې نه وړاندې باید موږ څه وکړو. چون دا پروسه دوه اړخه لرل، او دا یو اړخ چې د امریکایانو او سره د خبرو مسله وه، هغه خو هغه د تر یو حده مخته تللي، ولې اوس د سولې پروسه د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ مطرح کېږي. نو یو خبره دا هم ده، او بل دا چې په کوم رقم چې تا امریکایان مخته تللي دي، په هغې کې هم دا اوس موږ داسې فکر کوو چې ډېر زیات پرستیژ له حد نه زیات یو اړخ ته ورکړ، هغه اړخ ته چې اصلا په واقعي ډول باندې کوم د نظام تشکیلات نه لري. که د نظام تشکیلات لرلی دوی، نو پوښتنه دا ده چې په کوم ځایانو کې چې د طالبانو هم دا اوس هغه سیمې نیولي دي، ولې دوی په دې ونه توانېده چې هغه د خپل نظام چې دوی ورته وایي چې موږ غواړو یو واقعي سیاسی اسلامی نظام راولو نو د اغه یو وړه بیلګه دوی ولې وړاندې نشو کړی، ولې دوی په دې ونه توانید چې په دغه سیمو کې خوانزي ولري، ولې دوی په دې ونه توانید چې الته د انساني حقوقو د پلي کولو د لپاره زمينه برابره کاندي. نو زه فکر کوم چې دلته ډیر څه ګوندي او د دې ګونګو خبرو دراس پړلو د لپاره هم اړینه و چې د افغان دولت مشرتابه د امریکای د مشرتابه سره ناسته وکړي.
پوهان ستانګزای، تاسو څه فکر کوئ اغه ټکی چې ملالۍ شینواری یاد کړل، ای امریکا ته د افغان ولسمشر دې سفر کې به تر لاسه شي، شتیب حماد بروخان شي، او دویم سپینې ماڼۍ ته په یو وخت د دوو افغان مشانو وربللو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
زه فکر کوم چې ډېره عمده خبره به چې امریکایان به د دوو افغان لوړو مقاماتو ته ولري، هغه د دوهې د تړون د تطبیق مسئله ده. په دې مسئله به ډېر زیات متمرکز وي او همدارنګه په ده باندې متمرکز وي چې څنګه کولی شي د اوسنی وضعیت کنټرول او اداره کړي تر هغو چې دا د دوی ټول پوځونه له افغانستان څخه ووځي. بله مسئله چې د تاسو د خبرې په ارتباط پوښتنې دویم برخه په ارتباط دقیقا دا ډېره واضح خبره ده چې هغوی که ورته وګوري که ونه ګوري، متاسفانه د دواړو مشرانو تر منځ دومره تفاهم نه ده رامنځته سوی چې یو د بل استازیتوب وکړي. دغه توافقات د امریکایانو او ملي وحدت حکومت د امریکایانو د فرمایشو نسخې له مخې رامنځته شي، وروسته دا د مصالحې شورا د خلیلزاد د حج او د امریکې د سفارت په مرسته به او حتی د امریکې د پخواني دفاع وزیر په مرسته همکاری سره رامنځته شي. او ډېره ښه بېلګه یې دا ده چې دوی دواړو مشرانو وار وار سره ویلي دي چې د دولت عالي شورا جوړوي، د دولت د مصالحې لویه شورا جوړوي. دغه په جوړېدو کې سره په توافق ونه رسېدل. دقیقا مسله دا ده چې هغه به شلی حالت خپل امریکایانو رامنځته کړي، امریکایان له تروس پورې کابل ته د یوې شلې ادارې په توګه ګوري، نه د یو واحد ادارې په توګه. که چېرې دا د واحد ادارې په توګه منلی وای، حد اقل د دوهې د مذاکراتو او هغه دو پټو زمموي اسنادو چې امضا شوي د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ، دغه له جزئیات نه باید افغان حکومت خبر وای.
ملالۍ شینواری، افغان جمهور رئیس داسې مهال امریکا ته سفر کوي چې د افغان چارواکو او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناندرې تودې شوې دي. په وروستیو کې موږ شاهد وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب ترمنځ یو بل ته ځوابونه ویل شوي، په یو بل انتقادونه شوي دي. د پاکستانی چارواکو او د افغان چارواکو ترمنځ دا ډول اړیکې چې ورځ په ورځ د خرابېدو خوا ته روانې دي، دا امریکا ته د افغان جمهور رئیس په سفر څه اغېز کولای شي؟
طالبانو لپاره چې کمل ابي پاکستان مخته وړي ده، هغه تصویږي چې پاکستان د بهرنی چارو وزارت د بروستۍ څرګندونې شوی ده پوره مکمل د طالبانو د حمایت د فاروي او خپل د پاکستان ټینګار امریکای ته دا و چې بزا د سولې پروسه چې هر رقم کېږي باید دغه ډول چې دوی فرمایش ورکوي هغه سه مخته لاړ شي. ولی په دې ورځو کې تاسو ګورئ چې پاکستان هم و خطا ده او هغه بل ورځ څرګندونې دا وی چې باید د افغانستان دولت کله چې رئیس جمهور دی پاکستان امریکای ته باید دا سونه وایي، باید دا سونه وایي، باید زمونږ ګوند ګواکې بد ونه وایي. یو هوا بل اوس بیا په پاکستانیانو کې هم را پیدا شوې ده چې نه پیږم دې علت څه ده او دا دوی دا دغه د طالبانو د وروستي پرمختګونو د غره کړی دی او که څه کیسه ده چې دوی دومره په غوړه کې دي. یو خبره دا ده چې زه فکر کړم د بایدن دولت یا د بایدن حکومت د مخکنی حکومت په پرتله یو څه ډیر غور کاندي او همدغه غور دی چې اوس پاکستانیان هم په دغه ورځو کې په داسې څرګندونې کاندي چې که افغان دولت دی او یا لابي کاندي نو هغه لابي باید داسې لابي نه اوسي چې ګواکې د طالبانو او د امریکا دغه د پاکستانیانو په ضد وسی. نو زما په نظر باندې د هر څه پوښا شوي دي، موږ کړی شو چې په خپل د سوله ییزه ډیپلوماسۍ باندې، چې باید ما مخکې هم د خپلو خبرو کې څو وارې ویلي دي چې د سولې پروسه یو اړخ یې ډېر هغه ډیپلوماتیک اړخ دی چې باید افغان دولت ورته توجه وکندي. نو او دا د وروستی سفر باید همدغه شی وسي چې څنګه کړی شو چې په دې کې د سولې په پروسه کې انډول وساتلی شو، او ته وکړی شو چې د افغان دولت برخه یا دغه انډولې لږ زیات کړو، او وکړی شو چې د یو واقعي دولت په توګه د خلکو استازیتوب وکړو په دغه پروسه کې. نو اړینه ده چې باید موږ خپله ډیپلوماسۍ ته لږ څه نوره هم زیاته توجه وکړو. متاسفانه یا له بده مرغه چې کورونا هم د دې سبب وګرځېده چې ځینې سفرونه ترسره نه شي، او تاسو ښه پوهېدی چې ډېر زیات محدودیتونه په ټوله دنیا کې ولګېده. ډېر سیاسي مجالس او ډیپلوماتیک مجالس ترسره کېدنه آنلاین به، او چېرته د آنلاین او د مخامخ خبرو په منځ کې ډېر زیات تفاوت هم شته دی. نو زه فکر کوم چې یو څه هیله منتیا د بایډن حکومت ته نسبت د ټرمپ د حکومت نه زیاته ده، په دې ده چې دلته دقت زیات کېږي، او ټرمپ یوازې یو سوله یوازې د امریکایانو لپاره د افغانستان د جګړې نه د پښو ویستلو په معنا تعریف کړی و ځان ته، نور دې ته توجه نه کړی چې دلته چې کوم تعهد باندې امریکا راغلې ده او نړیواله ټولنه راغلې ده، د هغې د دومره پیسو د مصرف او بالاخره نتیجه به څه وي؟ آیا افغانان سولې ته رسیدلي په کې نه دي رسیدلي؟ او دا سوله هغه واقعي سوله کېدای شي او که دا یوازې تسلیمېده دي؟
ملالۍ شینواري، تاسو د طالبانو لخوا پر ولسوالیو وروستي پر لپسې بریدونه او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر وروستي څرګندونې څه ډول ارزوي؟ هغه ویلي دي د ښځو او اقلیتونو حقونه او د بهرنیو ډیپلوماټانو خوندیتوب باور کړی.
د ملا برادر په خبرو کې کوم څرګندونې چې دي هغه داسې نه دي لکه د سولې څرګندونې چې ملا برادر وایي چې منګه فلانی ته ډاډ ورکو، منګه نړیواله ټولنه ته ډاډ ورکو، نو تب هغه وخت کې دا ډاډ ورکړي چې بشپړه د واکمنۍ ستا په لاس کې، او ته داسې فکر کړی چې زره اوس راځم او دا ټول هر څه زما لاس کې دي، لکه یو وار تیر وار چې مثلا تاسو قدرت ته رسیدلې وي، نو هغه وخت تاسو حق لرل چې دا ووایي چې کله چې من کابل ونیو نو بیا به داسې خبرې. نو دوی لکه هماغه خبرې تکراري چې موږ د ښځو حقونو ته پابند یو، موږ د فلاني حقونو ته پابند یو، موږ به دا ورته وویل چې صحیح ده تاسو به پابند استئ او ستاسو د سولې په پروسه کې به موږ دې خبرې باندې څنګه ډاډمن کیږو چې تاسو واقعا بدل شوي استئ. ما بیا درته انسبي وا خبره ویم، او غواړم چې دا که طالبان اوري هم ډېر ښه به شي چې ورته ووایو چې وروره تاسو چې په کومو سیمو کې کومو ولسوالیو کې همدا اوس واکمن یاستئ، راځئ دغه تمثیل د هغه کار چې تاسو یې نن ادعا لرئ په هغه خپلو سیمو کې وکړئ. موږ به وګورو چې تاسو څنګه د جنکیانو مکتب ته اجازه ورکوئ، موږ به وګورو چې تاسو څنګه یو پلو پلچک جوړوئ، تاسو خو ورانوئ دا اوس تاسو لګیا ستئ د ورانېدو په حالت کې، نو څنګه بیا ادعا لرئ چې موږ تغییر کړی دی؟ او دغه خبره باید اوس امریکې ته وشي چې تاسو خو صحیح ده چې د دوهې تړونه مرسره کړی دی، خو آیا کوم څه چې شوي دي هغې باندې تاسو راضي یاستئ؟ او آیا دا څه چې جریان لري دا سم جریان لري او که ناسم؟
پوهان ستانکزای، تاسو وروستیو حالاتو ته که سړی وګوري، پرله پسې ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط کوي، په دوحه کې افغان چارواکي د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوي، د کوم پرمختګ خبر نه لري، وخت نا وخت د یوې نیمې ناستې رپورټ راشي، خو ښکاري داسې چې خبرې له یو پټه په ولاړ حالت سره مخ دي. نورم خلک اندېښمن دي، نهیلي دي له روان وضعیت ته. په داسې یو وضعیت کې تاسو د افغانستان د سولې راتلونکی څه ډول وینئ؟ سوله رانږدې کېږي او که لرې کېږي؟
زه نه غواړم ډېر بدبینانه خبرې وکړم، مګر که لنډه کم لنډه دا ده چې
اوس موږ د سولې بهیر داسې تمثیلولی شو لکه چې په یو تور تونل کې سول لټوو. هغه په دې معنا چې متاسفانه د افغانستان د سولې مسله مستقیما امریکایانو په خپله لاس کې ونیوله او یو ډول یې وغوښتل چې خپله ماته په توجیه کې. نو په دې مبنا متاسفانه په نږدې وخت کې زه ډېر هیله من نه یم چې د سولې کوم مثبته پایله ولرو او همداشان نظامي وضعیت ته په کتو سره او جنګي وضعیت ته په کتو سره دواړه خواوې هڅه کوي چې یو بل وځپي سیمې ونیسي او د یو نوي قدرت نه ادرس نه خبرې وکړي. نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې حتی د سولې ادبیات نه دي رامنځته شوي. متاسفانه فرسې دا چې د سولې توافقاتو لپاره اقدامات وشي هلته یو څو کسان په دوهې کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب ناست دي د کالنه اضافه کېږي او هېڅ تعارف نه لیدل کېږي او جګړه په د افغانستان کې هره ورځ متاسفانه قرباني اخلي.
ملالۍ شینواري که تاسو هم راته خپلې خبرې راټولې کوي د تاسو فکر باندې د سولې لرلید په اوسنیو شرایطو کې تاسو د افغانستان د جمهوري ریاست سلاکار یې څومره ویني ځکه چې لایوي خوا طالبان پر لپسې ولسوالې نسی لبلې خوا افغان حکومت کې د ننم د کمی اجماع خبرې چې کیږي یا د کمی نړیواله ډیپلوماسي د نړیواله اجماع څو پرمختګ پکې ډیر نه تر سترګو کیږي. عام افغانان په مجموع کې اندېښمن دي تشویش لري او رس پر رزي نهلي زیاتیږي. تاسو لا خپل فکر راته وایي
کپم دې ډول دوام لري چې فکر وکړو چې طالبان دې تبرير چې بس ورسره بلې زور زیاتی او جګړې ته دوام ورکړي بیا په همدې حالت کې موږ سولې ته ورسیږو. دا فکر کړم چې ناشونی د لومړنۍ ګام د سولې لپاره اوربند دی. کله که په هم په کابل کې جګړې روانه وي کدی وی ورځ لپاره به هم خبرې وي په مغیوه ورځ کې به اوربند وو. لاقل خلکو به هغه د خبرو لمړنۍ نتیجه تر لاسه کړې و. طالبان د اوربند ویر لري ځکه چې هغه فکر کوي چې ځواکونه به د سولې سره رښتیا کیږي د سولې په مزه یا خوان باندې پوهیږي. نو ځکه د دینه دار لري چې کچېره دوی یو ځل خپل کورو ته ستنه شو بیرته خپل مرچل ته نه راستنیږي. چون یو منظم ځواک یو منظم واقعي نظام نه لري دوی چې ته وې چې دا ګنده دوی پرته په هغه منظم شکل باندې راوغښتلی شي. یو خبره بل خبره دا چې د سولې پروسه واقعا هم یوازې د امریکایانو لاسته غورځولې یو غټه اشتباه وه او که دوام ومومي بیا هم اشتباه ده او نتیجه به یې د جګړې بل پړاو ته داخلېدلې. لکه څنګه چې موږ په نور کلونو کې د نویو ملسیزه کې د کورنۍ جګړې شاهدانو د دې ویره هم شته ده چې کچیر طالب ته د ډیر واک ورکولو زمینه برابرېږي مقابل لور ته ځینې نور هغه وسلوالې ډلې هم شته په افغانستان کې چې د طالب سره پخوا هم دوی په مخالفت کې واقع شوي دي. هغې نه هم ویرشته چې هغه هیوادونه چې د دوی تر شا ولاړ دي متاسفانه تر اوسه پورې هم د ځینو کړیو تر شا د ځینو هیوادونو لاس شته او حتی هماغه واحد هیواد چې موږ یې پاکستان بولو په هغه خپل وخت کې په کورنۍ جګړه کې هر هغه لوري ملاتړ وکړ چې په جګړه کې ښکېږو. یعنی یوازې یو لوري سره ملګري نه و. همدغسې امکان لري چې په راتلونکي کې د هر هغه لوري ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې په جګړه یا په یو ډول نه یو ډول سره مخ ته وړي. ښایي چې طالب راشي حکومت ته چې د قدرت کې شریک شي اما بیا به هم موږ سولې ته نه رسیږو که په دغه ډول باندې چې امریکا موږ پریږدو چې مخ ته لاړه شي د طالبانو سره. اما که غواړو چې واقعي سولې ته ورسیږو امریکا او اروپایي ټولنه باید د فشار د د فشار دی او عالی په توګه خپل چارې مختویسی پاکستان باندې او د هغه وادونو باندې چې د افغانستان د جګړې تر شا لاس لري په غو باید فشار راولي چې اول د جګړه مارو د ملاتړ نه لاس واخلي بیا د هغه نه وروسته موږ کړی شو چې دی باندې خبرې وکړو چې څنګه سولې ته ورسیږو دا فشار باید د سر د اوسه شروع شي په پاکستان باندې لکه څنګه چې ترامپ خپل زور وچلاوه او دې ته اړ ویسته چې طالبانو باندې فشار راوړي چې د امریکې سره طالب کینی د مذاکراتو میز ته همدغه فشار کړی شي چې بې اوس راوړي چې د افغان دولت سره هم یو واقعي جوړجاړي ته ورسیږي او بالاخره موږ د سولې واقعي پروسه پیل کړو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی او د افغانستان د جمهور ریاست سلاکاره ملالی شینواری له تاسو دواړو نه ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې مرا سره برخه واخیسته. کور مو ودان، تربیه خیچاری.